سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان علي زام څه دوی یادی ده پرې کاله مخکې وزه سوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، دا نور کسانه موږ نه پېژنو مشکلې څیری.
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وزه شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارڅه وکړلې و نو ګرځه مې دلته جنګونه وسولله، اخر چې په پسرلي کې رالو نو سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا وخت دی چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هیواد دی وباسي. او هدي اقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېری د شمالي مقدونیه وګړي و په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت په رون په یوې خبر پاڼه کې همدارنګ وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته مالی مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګ راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي: ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د شخص چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو واستولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلی دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هیواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې د غلطۍ د وسلو یو ډیپو موندلې ده. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاری یاسر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په خار کې موندلې ده. د طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوی سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادث زد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. هدا اقل شپک څلويختنه چې ډيري د شمالي مقدونيا وګړي دي په بلغاریا کې په یو ترافیکی پیخه کې وشل شوې دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي اداري مشر ویل چې په قربانیانو کې 12 ماشومان دي. وطن چې په دې حادثه کې ژوندې پاتې دي د صوفي په یو روختون کې تر درملنې لاندې دي. د بلغاریا صدر اعظم دا یو لوی تراژیدي بللې ده. تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلي دي چې د مسافرونکو کې موټر د سرک پر غاړه له فلزي کنارې سره ولګي د ورستۍ اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړ پوړې ډیپلوماټي او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون وویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسؤلیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو 4 کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومول دي. د امریکا دا اقدام ښایي چې په افغانستان کې د داعش ډله په یو جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو 4 افغانان د داعش خراسان څنګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړی دی. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوی او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالی سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنی شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کې وی چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا د عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز اسلام سره دوی یادی دا درې کاله مخکې وزلسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. دا نور کسان موږ نه پیژنو مشهوري سیری دی او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بوله او نه داسې مهمه مطرح موري دي چې بندیز پر ګټو کې بندیز باندې و ارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولی او زیاتوي دا ډلې ماته کړې ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا اش ډله د پیوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د اش خراسان څنګه فعالیتونه چټک سوي دي. شنوم کی عبدالباری آرز ازادی رادیو تو ویل
دا سی معلومیږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګرندې کیږي او دا سی شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټول ولایتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اگست لپنځلسم یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نشه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنۍ ورستۍ وزشوي محدودیتونو او د خبريالانو غواخلو ته اندېښنه خوده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې لرسنۍ د طالبانو د حکومت ورستۍ غوښتنې خبريالانو په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو ته زیان رسوي.
خبريالا فوزي وحدت رسنۍ ته د طالبانو د حکومت سپارل شوی غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزیا وای ل دی ویر لري چې حسینه دا غوښتنی پر اطون کې په زور عملی شي. د مرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیان هم خزی دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې خزی ورورو لرسنیو څخه هم محدود او حذف کړي. لکه څنګه چې دوی خونځیو ته خزینه او ته اجازه نه ورکوي، پانتونونو ته د خزو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغه ته د کار څخه د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې واځي پر رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی درلود او دوی ورته څنګه ویل دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې خزی په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت اتوش کلا نه ده. په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلې وحدت پر رسنیو کې 14 کلنه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي مننده. د هغه خاون حمید سیغانی نومید. هغه هم خبريالو او د لړم میاشتې په 22مه په کابل کې ووشل شو. سره لدې چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو مهمه برخه ده، خو بیا هم رسترلې له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبره کې اعلان یې کړی طالبانو هغه خبريالان په مرګ غواخلی چې پر دوی نیوکه کړي. تر څنګه د دوی حکومت له خبريالانو غوښتي خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا مسؤل پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د هغو غوګونو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکه کوي.
The Taliban's new media regulations.
د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو وروستي غوښتنې او کړنلاره د هغو غږونو د خاموشه کولو لپاره ښکاره هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکې کوي. د ښځو، رسنیو او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانوونکی دی.
د طالبانو حکومت د اکشن بي پورز نا وخت رسنیو ته د غوښتنو یو اتمادیز نوملړ وسپاره چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو لسپکاوي ډډې کولو ته اشاره شوی او ترخوای ویل شوی. هغه فلمونه او سریالونه دي هم نخبريږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کارت هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبريالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه دي هم نخبريږي چې دوی پکې ونډه لرلې وي. پر هغه سریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخي د هغه خبرونو باندې دل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت خکاري د دې غوښتنو بل برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي د رسنیو د فعالیت په اړه د طالبانو لژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه بمني واقعیت دا د چپ افغانستان کې خبريالانو او د طالبانو له موقف نیونې او پلټنې څخه ویره لري. که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو پرونی ویلی وو دا تمادیز نوملړې اواز د وړاندیز تر کچې ده او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښنه ښيي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دی او کېدای شي پر اطلونکو کې د طالبانو د حکومت لخوا عملی شي.
پر رسنیو نوی محدودیتونه او په دې اړاندېښنې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگ ډیر پیکه شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. د خبريالانو مدافع بنسټونه وای د طالبانو لراتلو وروسته او یا په سلو کې رسنۍ بندي شوي او پاتې نور هم تر محدودیتونو سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. طالبانو تازه رسنیو ته یو نوې تګلارې لګلې چې دوی اصلاحي خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوې.
رئیس ابو جمهور ولارد په دو هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر دیته ارکلای وایم.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او ماخام مهال د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیرې ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پودي او پر لپسې د دیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبریالان ووهل شول، لن محالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی، خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤل وو. دای وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بند دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
کله نه چې طالبانو بغلان نیولی، زما دواړه رسنۍ بندې شوي دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړې او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ چا سره کار نه لري، خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمېر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړې، خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته غوښنه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو ترغې ورسته زموږ رسنۍ هم وتړل شو.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د خبر څنګ مرستيال وو. د ازادي رادیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالان یو وجلې د دوی فعالیتونه ټکنی او لتیرو څو میاشتو راهیسې بیا بيخي باندې شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډېر نور خبريالان د نور رسنیو کارکونکو هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپل دندې د لاس ورکړي د طالبانو پر اتاک سره او د پوخانی نظام په ړنګېدو سره. موږ وکتل چې یو شمیر ډېر رسنۍ دوی وتړل شوي او ځینو یې خپل کارکونکو کم کړم. پر نړیوالې ټولنې یا غنهادونه چې د خبريالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمانه دادې شي د برخه کې له خبريالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالی، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړ نه دی برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسول نور الله ستانکزای وایي د طالبانو پر اتاګې یوازې یو ورځ نشرات بند وو، خو اوس لګانو ستونزو سره سره خبرونه لري چې دوام ته یې ډیر ډاډانه دی. دا چې دغه رادیو خبرونه له پخوا څومره بدل شوی ښاغلی ستانکزای په اړه وایي
موسیقی نه نشته کی تفریحی خبرونه نشته او نور خبرونه چې دی ادبی د خبرونه کې هم د وريدونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی. تر څنګ له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته. نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي ممکن نسنی ډیر زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د موضوعاتو حتی جرایم او د شین هم رسنی په حساب کړی دي چې رسنی د پرداخت توان نه لري، نو ممکن رسنی وترل شي.
د پجواک خبری آژانس د خبرونو مسئول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بيخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسول عبد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښت لګښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وی.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی، کغه دولتي تشکیلات دي، کده دوی دولتي کارونه دي، د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوه دي، په واقعیت کې کم شوه، بالخصوص په ولایتونو کې خبري اعلان مکتا زیات دي نشکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبري اعلانو ملاتړ بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دي خبره کړې، خو د 13 اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وي، یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبري اعلانو ملي اتحادیه تر سره کړي خي چې خبري اعلان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ټولنې د رسنیو مسؤل مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پختنه پایله دا و چې 80% رسنۍ په ټول هیواد کې تړل شوې دي، 80% خبريالان بیکار شوي، او 10% رسنۍ چې فعالیت هم کوي کارکونکو له محدودیتونو سره مخامخ دي. اطلاعاتو ته لاسرسي نه لري، او د ځان او دند د خوندیتوب ډاډ هم نشته.
عدم مسؤلیت جهانی
د لطفي په وینا د طالبانو په لومړی دوه نیم میاشتو کې خبريالانو سره د بیلابل ډول توتريخوالي دي سپیک حساب چوی چې د 90% حقوق عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبريال د وجل کېدو یوازې یو رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د اریانا ټلویزیون خبريال حمید سیغانی کابل کې وجل شو. لومړی ویل شو چې نوموړی په هغه 14 کې وجل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولی، خو په تیرو سلو ورځو کې 2 ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوی. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېګله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې بیان لپاره داسې یو څو لنګوندي اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانی مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدل شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادي او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادي ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت کوي. همدغه سي ټول ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکو چې هغه د آزادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالی ستونزو ډکې وي. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډالو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. د لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې 2 لوبډالو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو ټلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یا د سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلوده.
د
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ جرنالستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په مخه د درې وسیالي لوبلړۍ په لاره چول شوې و چې د کونړ ملي رادیو ټلویزیون جرنالستان یو لوبډله و او د خصوصي رسنیو بل لوبډله و چې درې لسوريزي سیالي وشوې او په پای کې د کونړ ملي رادیو ټلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپل کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسراوړو د خوندیتوب په مخه په لار اچول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وای که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپل دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عباد الله سادات او هارون درد
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړل او دوی وښودل چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلک ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تیرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبونو موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوختو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوختی او د ژمي پر اتاک سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړسي بکور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نور سیمو ته بیا ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسیدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړ سو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوختې.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارسه وکړلې و نو ګرد شمې دلته جنګونه وسولل. اخر چې په پسرلی کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټاو سوله. تاوان ودرې صاف چیر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې چې ګرده اکثره شان در لانجې چې دا خټو د حساب یې در وس چیر دی، د سړي هغه شان چې در لانجې چې خپلته پرېږده د کور سامان اوس دا اوس ما دغه جوالوم د چر جواله وامه نو بلا وسم کار پشکی شروع کی دا چار جوالی بو وغه نور په واسه ندی پر اخونه چې بیرته هغه رقم باج کوله کا په خواچو و.
زمان عبدالملک نو دا کمربند و دلته کمربند نو بمبار ته تایرو پر کوي نو دا کمربند د طالبانو خزدا پټ خزي خو تاسو ولدل و زاد د خزي وی دغه وی دا شان و خونه تر شمار و تلی دا خونه و ته حساب د خدای سره کی و تل اس خونه اسو سره وسنه دل د سره ته پلا وسوګر.
په کندهار کې د تیری جګړې لامل یو بل ځانمن احمد رسول وای د سر او مال درون زیان لیدلې او نس کولای چې د اقتصادي ستونزو لامل بیر تخپل کور ورغوي. د ایل طالب چارواکو او مرستندوی موساتو څخه د مرستي غوښتنه کوي.
یعنی د ګرد خلکو قربچی او زاین او تلتکانګر د پر خاور لانج سوال او در خزول لانج پر خزول پراته و دوا سره مو و دواړه داسې ویجاړ سول چې دا یو ګر سره نخ شاوره کده او دا یو دنه لدادی داسې پات دي چې خالي ګلو ګلاوی چې هغه داس خونی چې د گزارې بیا نه دي ولی ګره درځنې سی وی جی یا چاودلی جی یا شاو بغل کللی نو هغه برماز داسې چې خالي را سرپنا په جې جې می کې داس کې داسې چې بارانونه وسی چې ونه ډیر نو د حکومت سره مدا غشتنه د مرسته وکي.
په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي هم د تیری جګړې له امله زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي توانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په بیا ابادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بېوزلو چارو وزارت دی، همداراز د ښار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپي انسول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمني له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندې اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتې دي چې د افغانستان څخه دي د دې ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې د غلطۍ د وسلو یو ډیپو موندلی دی. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوی سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې 12 تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپا وایي ډیر ژر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ راغله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوپهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نیسي. ښاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمرین بوخت دی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایي کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوپهونکی نادر بلوچ سره لوبه وکړي. دا سیالي د ډی 4G پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې 13 حرفي لوبي کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي چې پاکستانی سیالي هم د سکوهنې په 13 حرفي سیالیو کې 13 وړه ګټلې دي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت پر روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې د اوزلوبي سیالي د ترسره کېدو خبر ورکوي. د بلخ د بدني روزنې او ورزش د عامه پوهاوي د برخي مسؤل سهراب عثماني نن ازادي راډیو ته ویل چې د سیالي په شمالي ولایتونو کې د اوزلوبي ورزش د ودی او د اوزلوبي د غوړ لیک سیالیو ته د ورزشکارانو د چمتو کولو په مخه تر سره کیږي. د خاغي عثماني په خبره په دغه سیالیو کې د بلخ ولسوالیو او شمالي ولایتونو څخه لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. د دې په خبره یادې سیالي هر کال د هوا په سړېدو سره تر سره کیږي او سږ کال به هم د حاجی مقیم بای د اوزلوبي په میدان کې تر سره شي. وړاندې لدی په سمنګان او کندوز ولایتونو کې هم د اوزلوبي سیالي شوې دي. د خزو د تینس نړیوالې ټولنې ویلي چې د چین د تینس د مشهورې څیرې پینګ شوای او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د رئیس تروینس خبرو د اغلی شوای د امنیت په تړاو د دوی اندېښنې نه دي حل کړي. پنګ شوای درې اونې د مخه د چین حکومت پر یو لړ پوري غړي او دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یو غړي د جنسي زورونې تور پوري کړ او لدی تورونو ورسته هغه نه ولیدل شوی. دا غلی شوای ترې تم کې دوه ورزش نړیوالو بنسټونو او حکومتونو اندېښنې راوپارولې او دوی له چین وغوښتل چې د تینس د دغه مشهوري لوبغاړي د ژوند په اړه دوی ته اطمینان ورکړي. که څه هم چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو اعلامیه کې ولیکل چې نوموړی د یادې کمیټې له رئیس توماس باخ سره په ویډیوي خبرو کې د خپل روغتیا او امنیت په باب هغه ته ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په بیجنګ کې خپل کور کې اوسي، خو د ښځو د تینس نړیوالې ټولنې ویلي چې دغه ویډیوي خبرې نشي کولای د اغلی شوای په تړاو د دوی اندېښنې لرې کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبور شوی دی، خځه خلا ډیر مجبور دی. د کار زمينه باید څه مسایل ستوره ز مخ کې وخځه راغله او دغه دواړه زمنه یو انتحاری کې په کابل کې منځلاړ او بل پوردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او منځلاړ بعض قصې د سي سيدي سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثره هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده، همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو او نارینو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې روزي خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده، نه پوهېږم په خوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباسه به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدل چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګوري لباس یې تبدیل کړی او مخ پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده، نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې ویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه و. هغه وایي چې پخوای په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي. میړه می پسترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې بعد د ماشومان پلار کار کاوه، خو اوس یې چې پسترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هماغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وای چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون راوزی او گدایی کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه و له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سل کم خبرې خلک کوي. پیسو کې لمبر ورکړي، وای دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. کنځام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي داسې، بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جی بدلو ځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي، د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماتم داس وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، والله را سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پریکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سل رقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي. زه خپله همغه کار کوم، ورونه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آیندې مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده کنه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کیږي، انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبور شوی دی، خزه خلا ډیر مجبور دی. په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده. د خزو څور ز مخ کې و خزه راغلې و او دغه دوه زمن درلودل، دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او دغه خزه ته ځوانان ګور پاتې و. بعضې قصې داسې سي د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، د سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسو ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو میرمنو لوروئ؟
د مونږ لورونه خو زیاته ده. نو هڅه کوو د زیاتو اغد لپاره کومک لپاره باید هغه کی خو یو شی زه باید چې وایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سے تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو چې د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کړي
یار کلم سے باز قصے اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دا چھا پورے مزل ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لارنس دے کار زمینا بای سے مسائد سی او کدے کار زمینا نو شو مسائد کولے بای سے گوی سرا کوما کو کو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مو گوری نو سړی باید خپل وډار سی ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سی منګ هم غریب کېدای سو منګ هم په دار رقم ستونزو کې راتلای سو نو د دې لپاره باید لاسرسي ولرو او دیو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر ستات دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو وختونه څه ده چې دغه میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نسوال ته وزي ګدایي کې خپل کورنۍ ته نفقه راوړي
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسو په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ مان تاسو په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتا په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که پنځوس زره ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته او د دغه صندوق نه د هغې ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایماني وجداني او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی د هغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څه کړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کړي، دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې له مخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په ښارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین که نارینه وي او که ښځې وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو دپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاءالله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډېر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخص نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاری زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اساسي
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هيله د چتا سټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدر من اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د مایسرولو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې باس کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته وایي چې فساد څه شی ده؟
په ټول کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغه ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علما او د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشانتی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځراوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځراوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځیدل شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږیږی نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په حق له زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي. او بل ډولونه د فساد یو وړکی فساد وایي ورته، یو غد فساد وایي. غد فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یعنی علیه ده برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو توړنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنویاتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځان ته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولای شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوی دی؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالي یا عادي سارنوالي د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره ملي اړخ لرره، او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
اسلامی احکام د ماغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه ز در تویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغله چوالی و د ایالات، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات، دا د اوشور، دا د مالیات او یده شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي، خو دغه یو شی ما ته راکل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه تا ته ورکل کېدنه نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ، هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزاره قوانین، یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وای. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سي سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کیږي چې د تبلیغ لاره نه د ویلو لاره نه د برنامه لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدان د ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرزي صاحب کورودا.
تاسو ښه مننه ژوندۍ سي کورودا.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په الله سپارو. الله مو ملش.
ساعت 5